خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د تخبری کې چې پکې مهم راپورونه دادی د داعش په نوم یو شمیر وسلوالو ډلو د طالبانو څخه په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له جمهور رئیس غنی غواړي د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه د منفي نظر ورکولو ډډه وکړي. او د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. خو در سره مخکې پیل په خبرونو کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په هرات کې د ماین پاکی دیوی مؤسسه د 1500 ترشتول سویو کارکونکو د پلټنې عملیات پیلیږي. له افغان حکومت سره د 1.6 میلیون ډالرو مالی مرسته وسوه. د امریکا ولسمشر د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د زیانمنونکو اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره ډیر کار وکړي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکولو مؤسسې د 1500 ترشتول سویو کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره د قومي مشرانو هڅې که نتیجه ورنه کړي دوی د پلټنې لپاره پوځي عملیات پیلوي. د هرات د امنیه قمنداني ویان د دولت وسلوال مخالفان د دغو کارکوونکو په تښتونې تورن کړل. د هرات د امنیه قمنداني ویان عبدالرؤف احمدي د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه
که د مشرانو او متنفذینو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي ټول ځواکونه مجهز او چمتو شوي چې عملیات پیل کړي.
د هیلو ټرست د ماین پاکی مؤسسې دغه 15 کارکوونکي پرون د هرات له سرحدي ولسوالۍ کوهسان څخه وتښتول سول. د والي ویاند وایي وسلوالو کسانو دغه کارکوونکي ګلدران ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د هرات د چارواکو په خبره په دې تړاو تر اوسه و کسان نیول سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې مرستندوی صندوق چې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي له افغانستان سره د 1.6 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. د مالی وزارت ویاند رسنیو ته وویل د دې مرستې پریکړه هغه وخت وسوه چې تخنیکی کمیټې د افغان دولت لاسته راوړنې وارزولې او مثبتې وګڼلې. حمید عبدالرحیمزی وویل د 1.6 میلیونه ډالره تشویقي مرسته ده او پر مهمو پروژو به ولګول سي. د میدان وردګ والی وایي چاته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د قومونو ترمنځ ستونزو ته لمن ووهي. حیات الله حیات دا خبرې نن د کوچیانو او د ولایت د ځایي اوسیدونکو د ستونزو د حل په مقصد په جوړه سوې غونډه کې وکړې. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې والی ژمنه کړې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. په تیرو کلونو کې په میدان وردګ کې کوچیان او ځایي اوسیدونکي د څړ ځایونو پر سر په خپلو کې په جګړه اوښتي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د زیانمنونکو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ډیر کار وکړي. د نړۍ پر رهبرانو غږ وکړ چې د داعش په څیر لیونی کسان د اټومي وسلې یا راډیو اکټیف موادو له ترلاسه کولو راوګرځوي. اوباما دا غوښتنه پرون په واشنګټن کې د اټومي خوندیتوب د 2 ورځنۍ سرمشریزې په وروستۍ ورځ وکړه.
په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسمو کسانو لاسته ونه ولویږي. د آذربایجان په خاورې کې دننه له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. دواړه لوري یو او بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ارمنستان پوځ پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولی چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي څرخې الوتکې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پوځ وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه او د آذربایجان پوځ مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدامات وکړي. د ارمنستان چارواکي وایي په دې جګړه کې 12 کلن هلک وژل سوی او 2 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوه ملکي کس د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نګرنو قرباغ چې په آذربایجان کې دننه پرته ده اوسیدونکي یې په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ورباندې کنټرول لري. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کېږي په وروستیو میاشتو کې یې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا 100 نارینه، ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون وویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکی حکومت ته پکار ده خپل د غلانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یوې جنګي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. د بلجیم یو تبعه د دغه هیواد او فرانسې د ګډو تحقیقاتو په لړ کې پر فرانسې د یوه شنډ سوي برید په طرحې تورن سو. فدرال څارنوالانو نن په بروکسل کې د دې مشکوک کس نوم یوازې وای ای معرفي کړ. څارنوالانو په یوه اعلامیه کې وویل د بلجیم دغه 33 کلن تبعه پرون د قاضي په وړاندې حاضر کړی سو او قاضي توقیف ته د ده د ستنولو امر وکړ. دغه مشکوک سړی د پنجشنبې په ورځ نیول سوی دی. څارنوالان وایي پر دې بلجیمي لګېدلی تور له هغو څېړنو سره ارتباط لري چې د پاریس په مربوطاتو کې له یوه نیول سوي فرانسوي غېده کریکې څخه سوي دي. دغه فرانسوي تبعه نه ورځې مخکې په بروکسل کې له خونړیو بمي حملو دوه ورځې وروسته د افراطي تاوتریخوالي د پلان په تور نیول سوی دی.
تاسو له ازادي راډیو خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوی پاڼه کې هم کتلی شئ. نن په پروګرام کې اوري چې د غزنی او زابل یو شمیر چارواکي او استازي وایي چې د داعش په نوم یو شمیر وسلوالو ډلو له طالبانو څخه په توپیر په ځینو نامنو سیمو کې فعالیتونه پیل کړي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوې موډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ د کار.
ولسي جرګې پر ولسمشر محمد اشرف غني غږ وکړ چې د فنه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه دي له منفي نظر ورکولو ډډه وکړي.
مسئولیت رئیس جمهور ایست که از اتباش در داخل و خارج دفاع کنم. وقتی رئیس جمهوری رقم یک گپ میزنم یقیناً که شأن رئیس جمهور باید نباشد.
د نوی ملي جبهې مشر انور الحق احدی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي.
که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه څنګه جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه څه نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ قانون اساسي نم تخلف وسو، موافقتنامې نم تخلف وسو.
مالی وزارت وی نړیوال بانک به تر درې نورو کلونو پورې د عواید د زیاتوالي په خاطر 300 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي. د داعش په نوم یو شمیر وسلوالو ډلو د طالبانو څخه په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د زابل د ولایتي شورا او په ولسي جرګې کې د غزنی استازیو ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي حکومت د دغو ډلو پر وړاندې چې په غزنی، زابل او د هیواد په نورو سیمو کې د داعش په نوم تحرکات پیل کړي مخپلې هڅې د هغوی د درولو لپاره پیل کړي دي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته لدې چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم په متفاوته توګه فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی.
د غزنی
به عنوان یک ولایت استراتیژیک دوی عملا موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په استراتیژیک ولایت کې د هغې د جوړولو هڅې کړي، کسان یې جذب کړي او ظاهرا په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی یو بل تن استازی چمنشاه اعتمادي وایي د دغه ولایت ناامنه ولسوالۍ په ځانګړې توګه د داعش او نورو وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوي دي. نوموړی هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. د غزنی د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې دغې ډلې څه موده وړاندې آن په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالۍ کې شپنامې خبرې کړي او غوښتل چې دغلته نوي کسان خپل جلې ته جذب کړي. مخکې تر دې د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکو هم دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. د کندوز د گاونډي بلخ سرپرست عطا محمد نور هم دغه ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د شتون خبر کړی و. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځین مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللي جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي موډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی او زابل کې د دغې ډلې شمېر په هغه حد کې نه دی چې خلکو یې په اړه تبلیغ کړی دی.
داعش په نامه مخکې په هلمند، فراه، زابل، غزنی کې وو، اما د ملي اردو او ملي ځواکونه د هغه په مقابل کې د خپل پلان سره سم مبارزه کړې، په دې ولایتونو کې د منځه تللې ده. اوس د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې او د نورو په مشرقي ولایتونو کې، مثلا کونر او نورستان، غوښتې دي چې خپل هغه خصمانه عملیات د خلکو په مقابل کې سرته ورسي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي سختري زردلې او استخباراتي کړۍ د حکومت له کمزورتیا په هیواد کې له موجوده بې عدالتیو، اوزګاري او ناوړه اقتصادي وضعیت څخه په ګټې اخیستنې د هرې ورځې په تېرېدو سره پراختیا مومي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له جمهور رئیس غنی غواړي د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه د منفي نظره ډډه وکړي. د دې جرګې منشي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د دې پر ځای د خپلو خلکو حقونو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي له هغو افغانانو سره خواخوږي نه لري چې بهرنیو هیوادونو ته ځي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
وروسته لاغې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو په اړه خپل دریز روښانه کړ، ولسی جرګه وایي ښه ده چې جمهور رئیس غنی له سختو څرګندونو ډډه وکړي. د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مسؤل دی چې له هیواده د باندې د خپلو وګړو له حقونو دفاع وکړي. ښاغلی انعامي وایي دا ډول څرګندونې د خلکو په روحیې منفي اغېز کوي، د حکومت او ملت ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
اصلي خبره دا ده چې د جمهور رئیس د ټول دولت او په تېره بیا د حکومت مسؤلیت، مکلفیت او دنده دا ده چې خپلو وګړو څخه د هیواد دننه او بهر دفاع وکړي. د پناه غوښتونکو په اړه د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې مسؤلانه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی د بی بی سي له نړیوال سرویس سره په تازه مرکه کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه سخت دریځ ښودلی او ویلي دي چې په هغوی یې زړه نه سوځي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د معلوماتو له مخې تېر میلادي کال شاوخوا 200 افغانانو د اروپا په نیت خپل هیواد پرېښی دی. ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو د اعلان چې کډوال منی لسګونه زره د افغان اروپا ته د تلو لپاره هڅولی دي. کزینې دا پناه غوښتونکي تر مطلبه هیوادونو رسیدلي هم دي، خو لا هم لسګونه زره کډوال چې افغانان هم پکې دي د یونان په پلو کې بندي پاتې دي چې اټکل کېږي بیرته به د ترکیې په لوري وګرځول شي. بلخوا بیا له هیواد څخه د دې پیغام تر څنګ اروپایي ټولنې او ترکیې پریکړه کړې چې ترکیه به د غیر قانوني کډوالو د تېرېدو مخه ونیسي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې حکومت په ټوله کې هڅه کوي ترڅو د اروپایي هیوادونو په پولو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت خبرو تر اوسه ښې نتیجې ورکړي دي.
په مجموع کې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، خو د اوس لپاره افغان حکومت د اجباري غوښتنې مخالف ده او زمونږ غوښتنه دا ده چې هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
اوس مهال زرګونه افغان کډوال په بد وضعیت او له دې ډاډ پرته چاروپابۍ هرومرو مني هلته او په یونان کې د ژوند شپې تېروي. له دې ډلې یو شمېر بیرته هیواد ته هم راستنه شوي چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ناامني او بیکاري هغه عوامل بللي چې په وینا یې دې سفرونو ته زړونه ښه کړي وو. د افغان حکومت مشرتابه داسې وخت د کډوالو وتل د هیواد د ستونزو سره د مخ کېدو لامل بولي چې ډیری خلک او سیاسون خپل حکومت د کاري فرصتونو او امنیت په نه رامنځته کېدو پړګڼي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته وایي ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د نوی ملي جبهې مشر وایي که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دغې جبهې له مشر انوار الحق احادي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د ځینو دولتي چارواکو د استعفا لاملونه څه دي.
خوا خو مونږ غوندې خلکو اپوزیشن به ویلي چې دا حکومت کاره حکومت نه دی، بې کفایته دی، نتایج د کار چې دی ښه نه دي. اوس داخل د حکومت ځیننه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسي معلومه نه دی، یا هم خپله د حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاري نه درلود او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم سه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هماغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه د ضعیفېږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه هم، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځل تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو داسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولی. ولې ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی؟ نو په اساس باندې ځینې خلکو دغسې یو پیشنهاد کړی و چې کېدی شي هغه په صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچه د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره سې ده رد کړله. اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده، له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسېږي. کېدی شي چې وروسته یې څه خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسېږي. جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید یې منلو ول دا ول دا معنا دی نه لري بحث ور باندې سوی وخت لا خپل په دې باندې سره فکر څه د سوی وشيږي. ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته، که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دین هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسو، موافقتنامې هم تخلف وسو. بل اخر دا یو خود سره حکومت سره نشته بالکل، او دا بحران څه د ورځ پر ورځ کیږي.
د نوی ملي جبهې له مشر انوار الحق احادي سره مو د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یوه برخه اورېده. دا ځانګړي مرکه د حقیقت څه دی په پروګرام کې به درته په بشپړ ډول خپره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو دات او ار جی اور زموږ د انټرنیټ پاڼه ده، کولای شي په دې پاڼه باندې زموږ نشرات په ژوندۍ بڼه هم واوري او نور مطالب هم دغلته وګوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوال بانک ورسره ژمنه کړې چې د کورنۍ عوایدو د ډېروالي له کبله به تر راتلونکو دریو کالونو پورې د کال 300 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي د همدې هوکړې له مخې اوس نړیوال بانک 168 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکړي او ممکن همدومره نورې د روان مالي کال په دویمه نیمایي کې ورکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
کڅه هم د افغانستان په کورنۍ او عایداتي سرچینو کې تل د اداري فساد خبره کیږي. خود مالی وزارت وایي د کورنۍ او عوایدو د زیاتېدو له کبله نړیوال بانک 130 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی او د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د عوایدو د ډېرېدو له کبله له افغانستان سره د نړیوال بانک امتیازي مرسته په تیرو 15 کلونو کې بې ساري ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي له نړیوال بانک سره د افغان حکومت په وروستۍ ناسته کې دغه بانک ته د افغانستان مالي اصلاحات د قناعت وړ وو، نو ځکه یې افغان حکومت ته 130 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي.
زمونږ همکارانو چې د مارچ د میاشتې په 10مه نېټه له نړیوال بانک سره ناسته درلوده، په دې ناسته کې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو د هغوی لخوا بریالي ارزیابي شول چې دا د افغانستان د ملت او حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده. او له نیکمرغه دغه کار د دې سبب شو چې مونږ شاوخوا 160 میلیونه ډالر ترلاسه کړو.
تیر کال د افغان حکومت او د افغانستان لپاره د بیا رغونې د وجهي صندوق چې مشري نړیوال بانک کوي ترمنځ داسې هوکړه وشوه چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په بدل کې به تر راتلونکو 3 کالو پورې د کال 300 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي. د 1940 مالي کال لپاره افغان حکومت ته د کورنیو عوایدو 144 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د مالی وزارت په خبره له دغه هدفه 8 میلیارد زیات عواید ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی وایي 1950 مالی کال لپاره دوی ته د کورنیو عوایدو په برخه کې د 101 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی چې په لومړۍ روبه کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي دي. ښاغلی حلیمی هیله مندي ښیي چې په روان مالي کال کې به هم د کورنیو عوایدو په برخه کې ټاکلي هدف ته ورسیږي چې دا به له حکومت سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د باور لپاره ګټور ګام وي.
هغه کورنۍ وایي چې موږ د پیسو له نړیوال صندوق سره ژمنه کړې وه ډاډمن یو چې پورته به وي. 101.5 میلیارد افغانۍ مو هدف ټاکلی چې دا د بودیجې په سند کې هم راغلی او تر اوسه په حدود 3.5 میلیونه ډالر مو ترلاسه کړي چې دا په مراتب د تیر کال د 3 میاشتو څخه لوړ دي.
د مالی وزارت په داسې حال کې په مالي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې د جمعې په ورځ په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي په حکومتي ادارو کې پر موجوده فساد انتقاد وکړ. د مالی وزارت وایي دوی هم په ګمرکونو او په نورو اړوند ادارو کې د فساد د صفر کېدو ادعا نه کوي، خو سپارښتنه یې دا ده تر هغې چې ولس، مدني ټولنې او رسنۍ د فساد په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه بریالی کېدای نه شي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیټه وایي ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر 30% په نوي سیستم کې شامل شوي. دا خبر د دغه کمیسیون غړي او د مالی وزیر اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تدارکاتو قانون د ولسي جرګې له تصویب وروسته اوس په مشرانو جرګه کې تر بحث لاندې دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمیر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیستم انتقادونه کوي، د مالی وزیر وایي ټول حکومتي تړونونه 30% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. ښاغلی حکیمی چې د تدارکاتو د ملي کمیټې غړی هم دی، دا خبره د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. د وویل له څه باندې 1 کال راهیسې هسې تیزې شوي چې په حکومتي تړونونو کې د فساد مخه ونیول شي او پروژې پر وخت پلي شي. د تدارکاتو د کمیټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل،
د کمیسیون په 1994 کال کې د 109 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 تړونونه بررسي کړي. د 130 میلیونه افغانیو په ارزښت 125 تړونونه منظور کړي. د 6.5 میلیاردو افغانیو په ارزښت 6.2 تړونونه رد شوي دي. په دې لړ کې 14 میلیارد افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي.
د وویل له کومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمیټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې د کورنیو څېړنیزو موسسو پر استازو سربیره د بهرنیو موسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي. ولسی جرګې د تدارکاتو د کمیټې د غړو ارګانونو مسؤلین د دې لپاره استجواب کړي و چې د جرګې د ځینو غړو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمیر انکشافي پروژې نیمګړې پاتې دي. د مالی وزیر وویل کومه پروژه چې تصویب شوې وي اړوند ارګان مکلف دی چې پلي کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمیټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو په نوي قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
لنې کمرغه د مسلکي او تخنیکی توجیهات په شاملولو سره د تدارکاتو ډېرې برخې مخ په اصلاح کېدو دي. موږ هیله من یو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډېرو ناڅیزو نیمګړتیاو سره وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو سیړل په غاړه لري مرستیال محمد اسماعیل رحیمی وویل چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره مسلکي ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه د وزیرانو شورا ته سپاري. د تدارکاتو په کمیټه کې د درې واړو شامل ارګانونو مسؤلینو وویل د ځینو پروژو د نه پلي کېدو لاملونه نامني ده. له ناستې وروسته د ولسی جرګې غړي اسدالله سعادتی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې له امله ښه توضیح نه شوه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو سیمو د پروژو په هکله پوښتنې مطرح کړې. د جرګې اداري پلاوي د جرګې اتلس ګونو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې ځینې وزیران د خپلو کمیسیونونو ته ور وغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې د ورسره شریکې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک ویب پاڼه کې هم اوریدل شي او هم مطالب کتلای شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی. کولای شي له دغه فیسبوک پاڼې څخه تازه خبرونه وګوري. همدارس ویډیوګانې هم په دغه ویب پاڼه باندې درته خبريږي او د هغو راپورونو لینکونه یا اړیکې هم په دغه ویب پاڼه کې البته په فیسبوک پاڼه کې درته خبريږي چې د ازادي راډیو په اصلي ویب پاڼه کې خبر شوی. اوس هم ورزو یو بل راپورت ده. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د نوښت ډیوی په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړې. دغه وزارت چارواکو په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل له دې پروګرام څخه هدف د هغو ځوانانو ستایل او هڅونه ده چې نوښتګرې مفکورې لري. د جایزو یو شمېر ګټونکو ځوانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د نوښت ډیوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایز پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سیده په دې کې موږ درې نوو مختلف کټګریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسې کې موږ سره شامل سي. دویمه برنامه سیده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي څه بهر دي دوی کوی چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېیمه سیده هغه عمل کټګري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بیلابیلو دولتي ادارو ټول ټال نه بیلابیلې ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په درېیم پړاو کې ګټون شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري. ایمال میخیل چې له جمهوری ریاست سره د وګړو د تماس اسانتیا او د برابرولو په اړه نظر ورکړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه پروګرام دی. موږ ګورو په جهان کې سکایپ جوړ شوی، وایبر جوړ شوی. دا موږ غوښتل چې ځوانان دي زموږ ځوانان کولای شي چې د ټولګي خو یو داسې پلیټ فارم ورته نو جوړ شوی.
همدارنګه وحید الله ببرکزی بیا د انتخاباتو کمیسیون دننه د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې خپل نظر د ډی وی پروګرام سره شریک کړي. په دې اړه ویل
دقیقا د پروګرام د ځوانانو پرمختګ کې یا د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ډېر زیات رغند رول لوبوي. زما برخه هغه د سټوډنټ اوارډ یا د محصل جایزه وه چې ما د انتخاباتو په هکله وه، نو ما په هغې بخش کې جایزه اخیستله.
دغه ځوانان همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو له افغان حکومت نه غواړي چې دا ډول پروګرامونو ته ډېره وده ورکړي او د ځوانانو له استعداد نه په ښه توګه استفاده وکړي. افغان ځوانانو له دې وړاندې ویلي که دوی ته په بېلابېلو برخو کې د فعالیت زمینه برابره او ملاتړ یې وشي، په نوښت کې د نورو هیوادونو له ځوانانو کم نه دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکې د پښتو خبرې خپرونه هم دلته ختمیږي. فریبا وحیدي سټوډیو ته راغلی سو وروستۍ نیم ساعت د دې خپرونه وړاندې کړي.